پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د افغانستان په وخت غرمه 12 بجې شوې په دینین ساته خبری مجله کې بووري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمباین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. نور راپورونه هم لرو. زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. لومړی وار د خبرونو چې احمد تکل چمتو کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پای ته رسیدلي او نن او سبا د چوپتیا ورځ ده. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د اوو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي او د امریکا ولسمشر وایي د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه تیره شپه پای ته ورسېدل او نن او سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی ازادۍ راډیو ته وویل که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعت نه کړي له 500,000 تر 1,00,000 افغانیو پورې نقدي جریمه کېدای شي. د دې دورې له پیل سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او کمپاینی اعلانونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سلمترۍ کې باید د هیڅ کاندید عکس ونه لیدل شي. ټاکل شوی چې بل سبا یعنې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیاتو افغانانو د رایې ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو په ورځ به په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 4942 مرکزونه پرانیستي وي. طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته د فعالیت د پیل اجازه ورکړې. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې رامنځته شویو ستونزو او د طالبانو او WHO د پلاو ترمنځ د پرله پسې غونډو او خبرو په نتیجه کې د دې سازمان بشری او روغتیایی فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوې ده. طالبانو په اپریل میاشت کې د WHO او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو بندیز لګولی و او هغه مهال یې ویلي و چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال د دې نړیوالو مؤسسو د مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغو د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 نیټه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته هم د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د اوو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي دا سرتیری تیره شپه د پښتونکوټ د دهنه دره سیمې د اوبو په بند کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې لس تنه وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي. د مرستندویو ځواکونو له رسېدو سره سم موږ د دښمن حمله پشا او تمبوله. په جګړه کې له لسو زیات طالبان مړه او ټپیان شول. اووه تنه سرتیري د هیواد د دفاع په خاطر شهیدان شول. د یورش په وینا په دې نښته کې 4 نور سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرون آوری تاکل شوی چی دی امریکا دی ملی استخباراتی اداره سرپرست مشر جوزف مگوایر نن ده هغه شکایت پا وړاندې چې په نتیجه کې د ولسمشر دونالد ترامپ د استیزا وړاندیز وشو د سپینې ماڼۍ د چلند په اړه په کانګرس کې خبری وکړي. ویل کېږي دا شکایت چې محتوی تر اوسه هم پټه ساتل شوی د ولسمشر ترامپ د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه شوی چې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلینسکي سره یې کړې ده او په هغه کې زلینسکي هڅولی چې لوی څارنوال او د ترامپ له شخصي مدافع وکیل سره په ګډه د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. بایدن د 2000 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ د سیال دیموکرات ګوند مخکښ کاندید دی. تمه ده چې مگوایر به نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجو د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې علني غونډې ته حاضر شي او 2 ساعته وروسته به د سنا د استخباراتو په کمیټه کې خپل اظهارات واوروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافونو د حل لپاره کار وکړي. ښاغلی ترامپ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات اوار کړي. پاکستان او هند له 1947 کال راهیسې درې جګړې کړې چې دوی د کشمیر پر سر وي. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د اګست په 15 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ موقف واخیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د کشمیر مسله راپورته کړي او حتی ویلي دي چې ترامپ کولی شي په دې مسله کې د منځګړي رول ولوبوي، خو هند د بهرنیانو مداخله رد کړې ده. ولسمشر ډونالد ترامپ پر تهران د فشارونو د زیاتولو په لړ کې د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې ځینې جګپوړي ایراني چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي که د مهاجرت په نیت وي که د سفر متحدو ایالاتو ته له ننوتو منع کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه د ښاغلي ترامپ له قوله ویل شوي دي چې وایي امریکا ته له محدودیت پرته د دې کسانو ننوتل به د دې هیواد ګټې زیانمنې کړي او باید مشخص بندیزونه، محدودیتونه او استثناءات پرې وضع شي. ترامپ په دې اعلامیه کې د ایران حکومت په داسې چلند تورن کړی چې په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې سوله او ثبات ګواښي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي.
له احمد تکلنا په مننه. قدر منوریدونکو، تاسې دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدلی شئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د کونړ اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د رایو د مرکزونو امنیت ته جدي پام وکړي.
خپل ولسونو ته یو ډاډمن امنیت ونیسي ترڅو په امنیت په فضا کې ولسونه ولاړ شي او د خپل خوښې نومان ته رای ورکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان مشرانو ته وویل چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د هواري لپاره سره کار وکړي. او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیس پروګرام. او د هم د خبرونې لومړی موضوع د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر پورونه رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوي، خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باندې نیوکه کوي چې نه دي توانېدلي شکایتونو ته په سم ډول رسیدنه او قانون عملي کړي. امید ظهیر مل چې همدا اوس د کابل سټوډیو را سره ده او دغه غونډه ته ورغلی و په دې اړه جزئیات راکوي. ظهیر مل صاحب، مهرباني وکړئ که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تیر شپې 12 بجو راهیسې د ټاکنو د نوماندل پته د 2019 کال د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د سکوت دوره پایل شوه، خو یو شمېر اندېښنې په دې برخه کې شته چې شاید په دې برخه کې هم لالبته د سکوت په دوره کې هم کمپاین نه وشي. په دې اړه باندې نن د ټاکنې شکایتونو کمیسیون یو غونډه نیولې وه د رسنیو سره، خو د دې په چوکاټ کې ما وغوښتل چې د دې کمیسیون له غړیو سره یو ځانګړی مرکه ولرم. د هغوی د البته معلومات ولر خدوی وای چې ټاکنو شکایتونو د قانون لمخې سکوت دوره کې له هر ډول وسیلې د کمپاین په توګه باندې کار اخیستل د قانون سرغړونه ده. د دې کمیسون یو کمشنر قطب الدین رویدار راسره ورکه کې ویل چې ټولنیز رسنۍ هم د تبلیغ د علي په توګه باندې کارول کیږي او دوی له دې تیر شپې راهیسې په دې برخه کې د سو په خوشاهدان دي او هم دا ډول دوی خبرداري ورکړ چې هر هغه څوک قانوني سرغړونه کوي دوی به پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دوی ویل چې هر ډول راغونډېدنه یا هم راټولېدنه او ترخواي تبلیغ د سکوت په دوره کې کمپاین شمیرل کیږي او له قانون سره غړونه ده. د خغلی رویدار لقوله چې د سکوت د دوري هدف هم دغه دی چې خلک د نوماندانو ټوله هغه برنامه چې په دغه دومره وخت کې یاد په 1950 ورځو کې وړاندې کړي دي په هغه باندې فکر وکړي او هغه نو وروسته بیا د خپل خوخي نومان ته راي ورکړي. همدا ډول د سکوت د دوري بل هدف د ټولو هغه تبلیغاتي موادو راټولېدل دي چې کمپاین پر شوې ده او خلکو ته د دې لاریا هم خپل برنامه وړاندې کړي دي هم خلکو ترای غوښتنه کړي ده. خو بدبختانه بیا هم په کابل کې البته د دوی له قوله چې کابل کې دوی داسې پیښو لیدلې دي چې لا هم د مرکزونو نږدې پوسټر شته دی او همدا ډول د ښار له ډیرو لرې سیمو څخه هم دوی معلومات ترلاسه کړي چې هیڅ نومان تر اوسه پورې خپل هغه تبلیغاتي مواد چې په ښار کې راځړولي نه دي راټول کړي دي. د دوی له قوله چې د ټاکنو په ورځ د رای مرکزونو یا هم د رای ورکونې محلونو ته نږدې سلمیټری کې هر ډول تبلیغاتي لکلی دل کیږي هغه کمپاین شمیرل کې او قانوني سرغړونه ده.
مبارزه یا کمپاین د کپټو کپټورنیزو شبکو کې تر سره کیږي او کده وړو د غټ جلسو له ادرسه تر سره کیږي. دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې تر سره کو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې غوي ټول مطبوعات او ټول دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کې د جدي سرغړونه ده او د توا موږ رسیدګي کوو.
همدا ډول خغلی مرویدا سازما بل بحث د شکایتونو په اړه باندې چې په 1950 ورځو کې کومې ډلې د بل ډلې پر وړاندې ځات شکایتونه ثبت کړي دي او د قانون نه ډیره سرغړونه شوې ده. هغه یادونه وکړه چې د دوو هاغو ډلو خوا چې همدا اوس په قدرت کې دي یعنی ارګ ولسمشري ماړي او همدا ډول اجرایي ریاست د یو بل پر وړاندې ځات شکایتونه ثبت کړي دي. سلور نوي موارد دوی ذکر کړل چې په دې برخه کې ثبت شوي دي او ما لدوی نه بیا ترمان سره یو پوښتنه بل دا کولا چې د دوی اقدام د هغه کسانو پر وړاندې چې سرغړونه یې کړې ده څو د هغه لقوله چې دوی د ثبات او همپالنې د ډلې دوه غړي تر 50,000 افغانۍ چې هغه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو خود او همدا ډول د سولې علي شورا رئیس تر 50,000 افغانۍ جریمه کړې دي او د دولت جوړونکو د ډلې بیا درې غړي چې یو وزیر دی برحال او دوی بیا سلاکاران دي درای ورکول له حق څخه محروم شوې دي. بل ورته بیا د ټاکنو پر ټاکنو د ساري او شمیر بنسټ ټونه اندېښنه خي او همدا ډول غوښتنه کوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسون باید د سکوت په دوره کې ټول هغه موارد چې تبلیغ شمیرل کیږي جدي ونیسي او قانوني برخورد وکړي. دوی له نوماندانو هم غوښتنه کوي چې سکوت دورې ته احترام وکړي او څه ډول چې قانون امر کوي هغه ډول کړنه ترسره کړي. دوی اندېښنه مخایي چې شاید لدی کبل سکوت دورې ته ډیر زیات احترام ونشي چې ټاکنیز شکایتونو کمیسون قانون هغه ډول چې اړین دی عملي کړي نه دی.
ډیر مننه قدر منور دن کو د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل و چې ویلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وای دوی تر پورونه رسیدلی چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوی خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. نو هم دې موضوع ته ادامه ورکوز مقبل همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې را سره ده. له اکرام صاحب څخه چې د کابل خار ته وته او واټونه سره کونو باندې د حالت لیدلې ده. د پښتنو کوچې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چې کوم خبره کړې ده چې وسایل کارول شوې دي او په دې برخه کې جدي اقدام وکړي حالت څنګه په خار کې وایا تصویرونه عکسونه ده راټول شوې دي که څنګه اکرام صاحب هم پر واټونو سره کونو د نوماندانو عکسونه زړیدلې
ډیره مننه تورمان صاحب غسه چې په خار کې موږ ولیدل د زیات شمیر نوماندانو تبلیغاتي عکسونه او همدارس بینرونه له هم په خپل ځای باندې زړیدلې پاتې دي په واټونو باندې په چوکونو کې. خو په ټوله کې په 2019 کال د دغه انتخاباتو د کمپاینونو لپایل نه کمپاینونه پیکاو تر ډیره دغه تبلیغاتي پانی نه لیدل کېدی په خارونو کې. خو کومې وي چې لګیدلې دي د کابل په خار کې خپل ځای ځای باندې پاتې دي. انتخاباته خپلواک کمیسون وایي چې د سکوت یا د چوپتیا په دغه اتصال ساتونکو کې نوماندان مجبور دي چې خپل دغه اکسونه ټول کی ک د ټول خار نه وی لک لک لا غسیمونه چلته د انتخاباته د رای ورکولو مرکزونه او محلونه دي اغه ته په یو کیلومتر کې باید هیڅ ډول د هیڅ کاندید عکس یا تبلیغاتي پوسټر ونلې دل شي او کولې دل شي نو دغه نوماندان به دوی نقدي جریمه کې زکات دوی پوینا باندې چې د انتخاباتي سرغړونه بلل کیږي او کاندیدانو مل دوی سره شجمنه کړي و چې دوی به په یو کیلومتر کې دغه عکسونه نه پرېږدي او د انتخاباتو لورځ نه ورسته بیا کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې مجبور دي چې د خاروالې سر د کابل خاروالې سر یو ځای په ګډه باندې د ټول خار نقصونه خپل ټول کیو د خاروالې سره په همکارۍ باندې بلی تر منځ
ډېر ډېر مننه اکرام الله اکرام وو چې په کابل کې د ولسمشر د انتخاباتو د چوپتیا د دورې په اړه د خار د حالات په اړه راپور راکولو. قدر منو اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه نشر ته چمتو دي چې رحمت الله افغان جوړ کړی دي.
له بامیانو به سږ کال 3200 ټنه کچالو نورو ولایتونو او نورو هیوادونو ته صادر سي. دغه کچالو اقتصادي ارزښت 15 میلیارد افغانۍ اټکل شوی. د بامیان ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب محمدی وای په دغه ولایت کې د ورستۍ ورختونو لامل د کچالو په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله 60% کې زیاتوالی راغلی. د خغلی محمدی په خبره په تیرو کلونو کې به د بامیانو کچالو د افغانستان یو شمیر ولایتونو او ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېدل، خو سکل ټاکل سوی چې آذربایجان ته هم صادر سي. ټاکل سوی چې روان کال د افغانستان یو لس ولایتونه د زنجیروي بڼوالۍ پراختیا د پروژې نه برخمن سي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژې ارزښت 15 میلیون ډالر کېږي او په لومړي سر کې به دغه پروژه په میدان وردګو ولایت کې عملي سي. د خغلی تسل په خبره دغه پروژه به بڼوال او بازګران وهڅوي چې زیات شنې او سړې خونې جوړې کړي او دغه کار به د یو لس ولایتونو د سبزیو له صادراتو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د لومړي ځل لپاره له نباتي آفاتونو د مخنیوي د تشخیصي او وقایوي لابراتوار مرکزونو د جوړېدو کار پیل شو. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دغه وزارت بزګران د نباتي ناروغیو له ستونزو سره مخ وو. د نوموړي پوینه دغه مرکز به په ماډرن او عصري وسایلو سمبال سي چې په فعالیت سره به د دغه ولایت د بزګرانو ستونزې راکمې سي او له کرنیزو صادراتو سره به مرسته وکړي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 درس پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 93 پوله، زر هندي کلدار 111 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1501 افغانۍ.
او د همي وا بهرنۍ موضوع د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان مشانه سوالي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د اواري لپاره سره کار وکړي. ټرمپ د خبرې پرون ژورنالیستانو ته په وینا کې کړي. صفی الله ستنګزي د موضوع تعقیب کړي د اوس را سره په استودیو کې دی. مهرباني وکړئ ستنګزي صاحب په دې اړه باندې راته جزئیات راکړئ.
مننه کوم ترمن صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تر وینا وروسته ژورنالیستانو ته په بیل خبري وینا کې کانفرنس کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په بیلابیلو لیدنو کې له هغو دواړو غوښتي دي چې په خپل کې هر څه اختلافات چې لري هغه هوار کړي. د کشمیر مسله دا او که نور مسائل دي د سرحد ترمنز نور ستونزې دي د لدی مخکیم یعنی ور مورز د سپتمبر 28 باندې صدر اعظم نریندرا مودي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ولیدل په یو غونډه کې د خبرونو په وړاندې پښتني هم جواب کړلې. هلته هم ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې دغه دواړه گاونډي هیوادونه د باید خپل اختلافات هوار کړي او د کشمیر په مسلې کې د سرګټ کار څو د دوی د مخالفتونو هوار شي. د ویلي دي چې د پاکستان او هند هیوادونه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي او باید چې سره کینی. د سپتمبر په 16 باندې ویلي و چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان دي سره کینی او دغه لیدنه د په خبره باندې د هیله څرګند کړ چې ډیر زیات اختلافي مسایل دوی ترمنځ هوار کړی. ولې دغه مسایل رامنځته شول؟ ځکه چې پاکستان وروسته لاغه چې د اگست په 15 باندې د نریندرا مودي په مشرۍ باندې نیو ډیلی د کشمیر کورواکي ورختم کړله، هم په کشمیر کې او هم په پاکستان کې دغه کار زیات مخالفت شو. له هغه وروسته د پاکستان ټول تمرکز په دیو چې هند ګرامو بولی او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو چانس د پاکستان لپاره چې وکولای شي د هند موقف تضعیف کړي او د نړیوالو څخه وغواړي چې د هند په وړاندې راپورته شي، خو ویل کېږي چې ډیر زیات څه نه دي ترلاسه کړي تر اوسه پورې او په همدې خاطر باندې هم تر اوسه پورې د کشمیر په اړه باندې ډیر زیات جدي څه خبرګون نه دی ښودل شوی.
بله، ستنګ دې سب د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه ویلي د کشمیر د لنجې په اړه دغه نظر څه دی په دې وخت؟
لکه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په خاطر تللی دی نیویورک ته، په څو بیلابیلو غونډو کې د خبرې کړې دي او د کشمیر په اړه باندې د خپل مسایل څرګند کړي دي. د ویلي دي چې د اگست 15 رئیس په کشمیر کې وضعیت د خبره ډیر زیات سخت دی، ګرزبندیز لګول شوی دی، خلکو ته خلک وږي دي، روابط نشي ساتلی، یو بل سره خلکو باندې ډیر سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ویلي دي چې د هند دریزی حل ته ډیر زیات خندلای دی او د ویلي دي چې باید ټول سره راپورته شي او له هند وغواړي چې دغه مسایل ټول حل کړي. د ګرزبندیز مسله راخسته ده چې باید دغه مسله هواره شي. خو د سخکاری چې ورسته لغه چې په هیوستن ټکساس کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په یو ډیره لوی غونډه کې سره برخه واخیستله، تر هغه وروسته عمران خان یو بیل کانفرنس ورکړ او ویل چې د نړۍ لغبرګونه زما یو سیم د کشمیر په اړه باندې او دغه خبرې کړي دي او ویلي دي چې باید چې نړۍ د هند په وړاندې راپورته شوی وي او د هند د کشمیر مسله یې راپورته کړې وي، خو دوی ویل چې دغسې یو کار ونه شو.
ډیره ډیره مننه صفی الله ستانکزی او په دې اړه معلومات راکول چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان مشرانو سره ولي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو داوري لپاره سره کار وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو بیا هم انتخاباتي مسایلو ته مخه کو. د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چمتووالي 2 میاشتې څرنګه تیر شوې؟ په انتخاباتي سیالیو کې د ولسمشر د نوماندانو کړنې څنګه وي او پر انتخاباتي سیالیو امنیتي ستونزو څومره اغېز کړی و؟ نصرت پارسا په دې راپور کې له انتخاباتو وړاندې ستونزو او لاسته راوړنو ته لنډه کتنه کړې چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي چې دا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دا وړاندې کوي.
محمد فرید،
چند سال میشه اینجا با اسکی سازی میکنی؟
تقریبا 48 سال میشه.
48 سال. چند سال سن داری خدا؟
2 سال. والله ما خاطر جالب نداریم.
محمد فرید د کابل د کارت سخی سیمه په یو کوڅه کې لاته چلوه کلون را پدې خو بایسکلونه جوړوي. څلور 50 کاله عمر لري او د اته کسیزه کورنۍ سرپرست دی. هغه د ولسمشي په دریو تر سره شو یو ټاکنو کې رائے ورکړي، کته هم دا سړی وایي چې تر دې دمه په دسترخوان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو د میزان میاشتې د شپږمې په ټاکنو کې به رائے ورکړي. دای وایي د ولسمشي ټاکنو نوماندانو د 2 میاشتو په لړ کې په خپلو سیالیو کې هیڅ قناعت ورکوونکي برنامه نه دی وړاندې کړي. د محمد فرید انتقاد دا دی چې د دغو انتخاباتو د 2 میاشتو په سیالیو کې د دې پر ځای چې خپل برنامه او طرحې له خلکو سره شریک کړي یو پر بل یې کنایه ویلې دي. دا وایي دا کنایه له کوڅو او بازارونو زده کړي. که دومره یې فکرونه روښانه دي دوی به دا خبرې نه کړلې. زما په شان بې سواد خلک به له دوی څه زده کړي چې یو بل وهي او تخریبوي؟ انتخابات خو 5 کاله وروسته بیا ترسره کیږي. داسې کار دې وکړي چې خلک ترې دفاع وکړي او په نورو دورو کې هم ورته رایه ورکړي، برنامه دې ولري او خلکو ته د هیلې ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د محلويش پر اساس د ولسمشي نوماندانو ترمنز انتخاباتي سیالي دوه میاشتې وړاندې د اسد میاشتې پښپګم پیل شوې وي. پر انتخاباتو د څار بنسټونو وایي د ولسمشي انتخاباتو نوماندان د خپل برنامو د شرح لپاره ښه فرصتونه له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو دا انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو کمرنګه بلل شوې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده سمیرا راسوایی د انتخاباتي سیالیو پر مهال د سولې تودو خبرو له امله دغه سیالۍ کمرنګې وي. نوموړی وایي کیدای شي د دغو سیالیو د کمرنګوالي له امله خلک د قومي او شخصي اړیکو پر اساس نوماندان ته رایه ورکړي، نه د برنامې له مخې.
ما را اینجا نگران میسازه که مردم باز
دا وایي موږ دلته اندیښمنوي چې خلک به بیا هم د سمت، قوم او تیرو له مخې رایه ورکړي، نه د برنامې له مخې. آن دا چې په ځینو ولسوالیو کې خلک دغه نوماندان نه پیژني. زابل یوه بیلګه ده چې د دغه ولایت په مرکز قلات ښار کې د دوو نوماندانو دوه پوسټرونه چې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دي نصب دي او بس. د انتخاباتي سیالیو د کمرنګوالي سربیره د دغو سیالیو دوه میاشتنۍ دوره له امنیتي ستونزو سره هم مخ وه. تر دې وړاندې ځینو انتخاباتي ټکټونو ویلي وو د امنیتي ستونزو له امله یې ونه شو کړی د افغانستان زیاتو سیمو ته لاړ شي او خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي. په دې دوره کې دوه سترې امنیتي پیښې هم وشوې. په دې وروستۍ کې په پروان ولایت کې په یوه انتخاباتي ناسته کې د انتحاري حملې له امله 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ اونۍ کې د دولت ساز ټاکنیزې ډلې مشر محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر حمله وشوه چې په دې پیښه کې 40 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. فیفا وایي دا دوه حملې او نورې امنیتي ستونزې په انتخاباتي کمپاینونو کې د خلکو پر پراخ حضور یې هم اغیز کړی و. بل لورته بیا امنیتي ستونزو او خطرونو هم د ټاکنو خپلواک کمیسون پر چمتووالي اغیز کړی و. د کمیسون ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو لیږد له مهالویش درې ورځې وروسته پای ته ورسوه. ټاکنو خپلواک کمیسون وایي کمیسون همدا ډول ونتوانید د رای ورکوونکو نوملړ د رای ورکونې په مرکزونو او محلونو کې راوځړوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه موږ ونه شو کړلی چې تقویتي ثبتنام چې کله موږ وکړو او دغه بیرته په مراکزو کې نشر کړو. متاسفانه چې موږ ته په وخت سره د ولایت نه مواد انتقال نه شول، موږ ونه شو کړلی دغه مورد چې نور موږ ټول مهالویش تطبیق کړی ده. بسته بندي ډېره منظمه شوې ده او همدارنګه انتقالات په ښه شکل باندې روان دي.
امنیتي ننګونو هم د رایو د مرکزونو په خلاصون اغیز کړی دی. که څه هم د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ټاکنو د امنیت د ټینګښت خبر ورکړی، خو په دغو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په تیرو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو شمیر له 2000 پورته و، خو په روانو ټاکنو کې دغه شمیر 15300 ته راکته شوی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو مرکزونو څخه 4902 مرکزونو د امنیت د ټینګښت خبره کړې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په دومره شمیر کې د مرکزونو تړلي پاتې کېدل د ټاکنو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي.
مثلا مستقل انتخابات مکلف است در هماهنگی با شرکا
دا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې د اړوندو بنسټونو په مرسته په ټول هیواد کې خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړي. له بعد مرغه چې امنیتي ننګونې به په ټاکنو کې د خلکو په ګډون هم اغیز ولري. بل اندېښنه چې پر ټاکنو د څار بنسټونو لخوا مطرح کیږي هغه ټاکنو ته د خلکو نه لیوالتیا ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي حکومتي بنسټونو نوماندانو او حکومت پر ټاکنو د خلکو د باور زیاتولو لپاره بنسټیز کارونه نه دي کړي. د دغه بنسټ ویان زبیر حبیبزاده ازادي راډیو ته وویل تیرې ټاکنیزې درغلۍ او د 2014 کال په ټاکنو کې د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه عملي کېدل هغه عوامل دي چې پر ټاکنو یې د خلکو باور کم کړی دی. په ټاکنو د څار بل هغه مسله ده چې په راروانو انتخاباتو کې د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د فیفا او ټیفا په ګډون د څار یو شمېر بنسټونو د مالي امکاناتو د کموالي له امله په دغه ټاکنو کې خپل څارونکي کم کړي دي. د افغانستان د رڼو ټاکنو د مؤسسې یا ټیفا ویاند زبیر حبیبزاده وایي د مالي ستونزو سره سره به دغه بنسټ د راروانو ولسمشریو ټاکنو د څارنې لپاره 4500 څارونکي وټاکي.
متاسفانه این بار جامعه جهانی حمایت‌های لازم را از برنامه نظارتی نداشته و ما هیچ نوع کمک مالی یا هم
دای وای لبعد مرغه چې دا ځل نړیوال ټولنه د څارنې له پروګرامونو څخه لازم ملاتړ نه لري او موږ په دې برخه کې هیڅ ډول مالی مرسته نه تر سره کړي، خو موږ بیا هم د یو ملي بنسټ په توګه هڅه کوو چې پر اتلونکو ټاکنو کې 3500 څارونکو ولرو، خو هغه څه چې کولای شي د روانې ټاکنې د 2014 کال له ټاکنو بیل کړي هغه د رای ورکونکو لپاره له بایومیټریک دستګاه څخه ګټه اخیستنه ده. که څه هم د څار یو شمېر بنسټونه او سیاسي جریانونه د دغو دستګاهو د کارونې پر څرنګوالي نیوکه کوي، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک څخه کار اخیستنې د ټاکنیزو درغلیو زیاتره لارې محدودې کړي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ په خبره په روانو ټاکنو کې د رای ورکونکو نوملړ بدلون موندلی او د هر رای ورکونکي نوم د کمیسیون په ویبپاڼه کې خپور شوی دی، خو له دې ټولو ننګونو او مختګونو سره سره ټاکل شوی چې د څلورم ځل لپاره ولسمشریزي ټاکنې د شنبې په ورځ د تلې په شپږمه نیټه ترسره شي. بله تورمان صاحب.
بله مننه فیروزه عزیزی له رخیز راپور څخه. د قدرمن اوریدونکو د افغانستان په وخت 12:30 بجې شوې، احمد تکل استودیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه تیر شپه پای ته ورسیدل او نن او سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که هر کاندید د چوپتیا اصل مراحت نه کړي له 5000 تر 1,00,000 افغانیو نقدی جریمه کېدای شي. طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته د فعالیت د پیل اجازه ورکړې ده. طالبان وایي د طالبانو او WHO د پلاو ترمنځ لپاره پسې غونډو وروسته د دې روغتیایي سازمان فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوه. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د 8 تنو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ییز چارواکي وایي په دې جګړه کې 10 تنه وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي. تکل شوی چې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې سرپرست مشر جوزف مکوایر نن د هغه شکایت په وړاندې چې په نتیجه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا وړاندیز شوی د سپینې ماڼۍ د چلند په اړه د کانګرس د استازو په جرګه او سنا کې خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولی دي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافونو د حل لپاره ګډ کار وکړي. او ولسمشر ډونالد ترامپ پر تهران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ځینې جګپوړي ایرانی چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي که د مهاجرت په نیت وي که د سفر امریکا ته له ننوتو منع کړي.
مننه کوم خغلی تکل. قدر من اوریدونکو د وخت کمخ لا ملوونه شو کولای شي د کونړ ولایت څخه د ټاکنو په اړه راپور د تخپور کو. ان شاء الله په نور خبرونه کې به دا راپور د تخپور کو. اوس هم د مخکخو خزو اونیس پروګرام چې فرشته غنی چمتو کړی دی.
مخکخ خزی
د ازادي رادیو در نوریدونکو او د مخکخ خزې د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. به هم خوشاله يم چې د یمنې په مخکخ خزو خبرونه کې زه مریم توخی ساسب درنه چوپړ کې زر شوم. دوستانو به هم ادرنه میلمانه را سره د اغلی ګلالی محمدی په ولس جرګه کې د ورزګان ولایت استاسي دوی سره به دوی په کارونو او پکړونو او د چې خزو ته څه کارونه کړی دي بحث بلرو. په پیل خو دوی ته خره غلاس مغلی محمدی تاسو خره غلاس په خیر اغلی
ډیر مننه شوندې وسه. زه هم خپل وار سره خپل نیکی هلی او سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو او پتیره بیا کچيري اورزګاني ولس زما ژغوري خپل سلامونه او نیکی هلی ورته تقدیموم.
مننه کو عربو شغله محمدي لمړي پختنه و داسې مطرح کو چې اساس په ذکر پاره معلومات واخلو دوستان به پوښي چې تاسو د کوم ځای را پیل کړی دا او تر کومه کچې مو ذکر کړی.
بله ذکرې زکړې مونږ د 13 څخه شروع کړې دي په 13 ټولنه کې په 13 کې چې حالت د خويندو د پاره د تعلیم د درس زمينه نه مو مسايده په 13 کلی کې مې هتا د زکړې شروع کړې دي. لومړی سر کې کوم د اول سیم څخه مې زکړه نه شروع کړې تر درې سیم په پوري مې نه دی ویل ورسته په سلرم سیم کې مې ارتقایم دي د 13 امتحان ورکې چې د اول دوه مدریم چونې اوس سیم مل وړو نسبتا اول سیم ته او ما ډیر زکړې چې دی هغه د ډیر کوچنیوالي څخه خپل پلار باندې په کور کې زده کړې کولې او هغه راته هرڅه شولې و نو کله چې په لومړي سر په سلورم ټولګي کې شاګرد اسولم هغه هم خوشبختانه دوه نمره ومه او په ډیر ښه شکل مختل لمانو بیا هم دا رقم مخ روانوم چې بیا په نهم سنف کې د فامیل د خوا څخه بیا راوګرځول سموم چې د شوز د پاره به سم دومره تعلیم بست چې دوی کولای شي په دغه تعلیم باندې هم خپل اولاد ته یو څه پاینده کې وروښوي نو نور هغه خاطو سبق یو ځای دیزده دی او یو ځای پیدا کول سی نو نور بس ته تعلیم ته ضرورت نه لري ته باید په کور کې ښینې نو بیا یو کال د پاره چون علاقه می زیاته و د تعلیم او د درس سره دا وجدان می دا نه جواب ولا چې باید په کور کې ښینم حڅه می زیاته کوله بیا می د بیسوادی یو دوه د سواد زده کړ دوه کورس می کور کې خلاص کړل او د سیوچلرن د موسی د کوچنیانو د می د تعلیم د پاره په کور کې کورسونه خلاص کړل بیا په هغه باندې یو کلن کار می په هغه باندې تیر کی او د دې تر څنګ لکه څنګه چې زما د فامیل علاقه په دې باندې و چې لورې باید د کورس کارونه هم زده کړي نو هغه تر څنګ می ډېر کارونه می هم زده کړل غاړې می زده کړې د کور نور کارونه می هم زده کړل هغه می هم کوله زده کوله خو د دې تر څنګ چې بکله د شپې پرغه کېدلم بیا د پلار سره کښینستلم هغه بیا هم دغه د مکتب د نه هم سیم درسونه کتابونه راته ویل چې دا بیرته زده کړم او ځان شو آماده کوم دغه یو کال په تیرې دو سره بیرته می کورنۍ ته دوند وښول چې زه دومره علاقه لرم ته درس او د تعلیم سره چې تاسو څنګه زما مخنیوي کوي مارا ګرځوي خو په خوله باندې می څه نه دی ورته ویلې په کار په کار په شول باندې می دوی دې ته راضی کړل چې دوی بیرته ماته مکتب ته اجازه راکړي زه ولاړ سم مکتب نو دا غزه خورسته مکتب ته دولسم څخه فارغ سوم دولسم د زده کړو څخه ورسته بیا د زموږ په داسې ټولنه کې چې هغه خوندې نوړي ودانه پرې چې درس وای نو بیا هغه اکثریت مند دي د دې علاقه مند وي په ملونه چې لوري به ډاکټر اوسي د پلار یو ځنې ارمان می همدا و چې د لور مسپینه چپنه اغوستي وی او زی ووینم نو بیا د کندهار صحیح علوم انسټیټیوټ کې امتحان ورکې خوشبختانه لته کامیاب وسوله ما واغ زده کړې د وکلنه قابلیت می حالت ویله او د دې تر څنګ چې قابلیت می ویله په اضافه وخت کې می په مختلفو روختونو کې کار هم سره کوي د رضاکار په حیث باندې چې علاقه می زیاته و چې زبېت کار زده کم کار وکم هلته می کار هم کوي او د ورسره د هغه څخه د وخت په تیرې دو سره سو وخت تیر سو علاقه می د کوچنیوالي څخه پدې کې و چې زه باید یو څوک وسم پیندک او زه باید ورسته کارکرا پدې پېدم چې زه باید سیاست ډګر ته ولاړسم چون علاقه می په سیاست کې و بیا می ورسته حقوق بونځي هم شروع کړل حقوق بونځي می هم ویل چې د مسلک سره بیرته رابط پیدا کې او زه بیا هغه ډګر کې کار وکولې سم ځکه چې یو خو د فامیل کوم هغه علاقه و ارمان چې د پلار می درلودي خدای خدای جل جلاله دې پلار جان وبخښ خدای دې شور سره وکي دا غ ډیر علاقه ام دا و غه ارمان می هم نو سپری شولای او کوم ارمان چې خپل درلودي هغه می هم نو قربانی کولای نو بل اخر دی پایل ته ورسیدم چې دواړه به تعقیب کوم چې خوشبختانه دواړه می هم تعقیب کړل او دواړه هدف ته ورسیدم
ډیر ښه تاسو دا نو وکړه چې البته تاسو په داس ټولنه کې وی چې البته خسته اجازه نه ورکول کېده حتی زده کړی وکړي څنګه په داس ټولنه کې خلک راضی کړه کورنۍ او د ټولنې وګړي چې تاسو سیاست ډګر ته یعنی مخه کړو ځان مکاندید ک
نو هغه هم الحمدلله دې ځای ته ورسېدل چې په مل می په شکل د اشکال راضی کی او دا مې ورته ویل چې زه راونوزم زه کارونه کوم د احمد لوراونوزی د محمود لوراونوزی دوی کارونه کې نو موږ څنګه کولای شو چې په آینده کې موږ یو جوړ آباد افغانستان ولرو مور دې مشخص دا ویل چې یو وکیل ستاسو د کور ووسی او څوک ستاسو د کور ووسی په دې باندې به تاسو افتخار وکړي فخر باندې وکړي چې زه په دومره سخت شرایط کې بیا هم دې ته زړه ش کوم راوز مزه د ټولنې سنځي وینم چې موږ ټولنه په کوم حالاتو کې قرار لري خو بیا هم باوجود د دونه سنځو باوجود د دونه مشکلات بیا هم مات دې ته ځان زړه می شکړې دي تاسو باید په دې کې ما سره همکاري وکړي خو بل اخر په یو شکل د اشکال او می فامیل ته ټولنې ته کورنۍ ته قناعت ورکوي چې زه کولای سم چې دغه مسدرون مسولیت دغه درون بار چې د په جو یو سم زه کولای سم چې دا کار وکم او دوی هم تر ورسته لډیرو هلو زلو بیا دا قنات را سره کړی دی او دومره پاسانه هم قنات نه دی کړی
یعنی ستونزه به موږ لري دلی په دی
بالکل بالکل د خويندو لپاره خصوصا هغه خويند یو پاچ په هغه ټولونه کې چې هغه پسپاته ټولنی یا مثلا هغه لری پرتی سیمه یی چې په لری پرتو سیمو کې د خويندو په شو باندې درول او کار کول د باندې راوتل دا د ستونزو څخه خالی نه ده خو ناممکنه هم نه ده چې موږ دا وای چې دا کار ناممکنه دی هیڅ کار داسې نه چې ناممکنه دی هر کار امکان لري خو وخت غواړي ځینې به شرایط په نوي اماده ځینې به حالات به دې ته نوي رسیدلي چې موږ په حالاتو کې قرار ولرو خو کولای شو بالاخره کار وکړو
فکر کوم چې اړیکه لرو زموږ اوریدونکو د پکتیا نه حق مال ده
ورجانې تاته درانې میلمانې ته او د ازادۍ ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکلې احترامات وایم په دې هیله چې روغ او اوسئ
کوربه دا نخمل صاحب مهرباني پوښتنه مطرح کړئ
سره په دې ډول ده تاسو میلمانې ته د زنانو یا د ښځو یا ما په هوای همدارنګه کوم کړنه دې کړې دا کنه او د ښځو ته کوم خدمات ترسره کړې دي نمونه راته یادې کړي او کوم ولایتونه ته سفرونه کړې دا کنه د ښځو دې
مننه کو کور ودان
ډیره مننه کله چې د نارینه و لخلیس خدسې پښتني اورم واقعا هم د زما د پاره خوشاله‌ون کړي چې د دې ترڅنګ چې خويندې خورونه هم خپل خويندې د سپورټ لپاره بیا هم سنڅ کوي د شوزو د اما په هوی پاړه براسو چې زه د شوزو د حقوق مدني فعالم تیر سویم قندار کې د اوز چې کله په کمپاین په دوره کې هم ورسره د کمپاین څخه هم د ټولو ډیر علاقه مې ده چې څنګه کولای سم د شوزو په بخش کې عامه په هوای وکړم خصوصا د ورونو سره د ملایانو سره د نور زهر چا سره چکه نسلی مې د خوند په اړه باندې مې ورته ویل دي خصوصا د تعلیم په بخش کې چې دی باید راوځي تعلیم وکي کار وکي خو خوند ته هم کله چې د دوی سره د پدې حق په حق باندې چې نسلی مې د دوی د مشکلات په حق لا یاد د عامه په هوای پکله نو د دوی ته هم همیشه دا ویل دي چې کچيري هر خور هغه اسلامي او افغاني اصول مرات کې او هغه حجاب چې کوم شپټولنه کې او هغه انانات او کلچر چې موږ لرو کچېره د امارات سي ز فکر نه کوم چې هیڅ ضرور دي د خور د تعلیم مخنیوي وکي البته په دې بخش کې موږ کار کاوه د دې ترڅنګ
بل پښتنه و چې کوم ولایت ته سفر کړي
محدود ولایت ته سفر کړي دي چې موږ تر اوسه په هغه حالت کې قرار لرو ز د دې یو کلیوالي سیمه څخه راغلی انجلیم ډیر ولایت ته سفرونه نه دي کړي خو په هغه کې که هم تللیم په شخصي سفرو کې بتللیم خو کندهار او ځغان په دادو ولایتو کې کار کړی دي په تاسو نور ولایتو ته که سفر مې هم کړی وي که د شخصي سفر وي
مخکې له دې چې تاسو سیاست راشي څنګه مو سیاست ارزو څنګه درته کړی ده
مخکې له دې چې سیاست تراسو سیاست مې تر ډیره حد پورې مثبت ارزوي ځکه که زموږ سیاسون وغوړي خپل خلکو د فار کار وکړي ډیر کار کولای شي علاقه مې هم ځکه ورس پورس باندې په دې زیاتېدله چې زه باید کار وکم او زموږ سیاست په ډګر کې مګر کله چې سیاسي ډګر ته داخله سولم د یو لړ زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سولم هغه وخت ځینې وختونه به مې پامل څخه راټول کېدل چې موږ مخکې هم درته ویل چې دا ډېر درون مسولیت دی نه سمخت وړلای دا چې په شروع کې ته د دوه نسونو سره مخامخ کېږي ورسته د دې بته ته څو نسونو سره مخامخ کېږي خو باوجود دې بیا هم ماته مې نه د منلې او مول به چې کاروسی
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر یم
مننه کور ودان سم سر صاحب مهرباني پښتنه مطرح کړئ
پښتنه مې زاد چې دا ګران خو د ماري په بحث کې کوم چار کړي د ولایت ته سره
مننه کو
ډیر ښه پښتنه وکړل ځکه وسنۍ افغانستان ک موږ واقعا مو غوړ خپل وطن جوړ کو نو د معرفت په بخش کې باید موږ تر اخري حد پورې کار وکړو چې په حال هم زه په دې بخش کې مصروف یم برنامه مو جوړ کړی دی پلانونه مو جوړ کړی دی د دې لپاره او ان شاء الله څو وخت بعد به بیا هم د خپل ولس او د خپل خلکو سره دا شریکو چې ټول ولس مجموعه کې د دې څخه آگاسي مختلف برنامه د دې لپاره چې مثلا د دوی د تعلیم په بخش کې موږ ډیر مشکلات لرو اوس کو یو چې موږ اکثریت مسلین موږ په قندار کې لرو کابل کې لرو نور ولایتو کې لرو د دوی لوی ستونزه د موږ د لیلی مشکلات لرو نور مشکلات لرو او خپل ورو داخل په روزګان ولایت کې مرکز ترینکوټ کې موږ محدودې څو لیسې لرو د مالکوان د فارو د شوز په بخش کې یواله سلرو چې هغه هم مسلکی استادان نه لرو، نو ان شاء الله دا چیز موږ د کار شروع د وس زموږ اولین کارونه به هم د دې پجریان کې وي او د ماری پاړه باندې به وي چې موږ څنګه کولای سو د خوندو ورونو او د ټولو هغه سیمو د پاره چې هغه لري پرتی سیمې دي هغه څنګه تشویق کو دی ته چې څنګه کولای سو دې ته بیا کارو.
کله مو روزګان ته سفر کړی دا او د روزګان خصوصا سره نږدې ناست یستې د غیستون زوړه خسته دي کنه؟
بله، روزګان ته مو سفرونه کړی دي او مخکې له کاندیدیتو څخه او د کاندیدیدو په جریان کې خپل دغه د کندهار روزګان په لوی لار باندې تللی یو چې هر څه مو د نږدې لیدلې دي. بیا هلته د میرمنو سره د ورونو سره په ټول بښو کې وکیل هغه څوک نه دی چې یوازې د میرمنو مشکلات حل کړي، بلکې د دې تر څنګ د وکیل په هغه موقف کې قرار لري چې خويندې ورونه سپینږي ځوانان په هر بښ کې کولای شي کار وکړي، د ټولو سره مختلفو قشرو سره کښېنست لیو او د هغوی مشکلات مؤخسي چې کوم مشکلات لري او هرڅ مول نږدې لیدل دي پر د نږدې مو په هغه باندې بحث کړی دی او تر څنګ مو په دې باندې بحث کړی دی چې څنګه کولای شو دغه مشکلات ته د حل لار پیدا کو په د دوی باز بخښو کې مونږ دوی هغه نظریات مؤخسي دي چې ان شاء الله په دې باندې
د روزګان ولایت خزو البته کاری زمينه خصوصا لاسي صنایع په برخه کې مسایده شوی تر اوسه پوری کنه.
متاسفانه چې په دې بخش کې هیڅ زمينه نه درته مسایده سوی روزګان مخکې مول جنگ زپلی ولایت او اکثریت موږ ډیر کورنی د خپل ځایو څخه به ځای سوی کورنی لرو، ځینې په دې کې په دې بخشو کې شهیدانو کورنی دی او مایوبین دی او تاسو نور هغه کورنی د پاره کچی د کار زمينه مسایده سوی وای زما په نظر ډیر کار به سوی وای او په زمن کې به دوی یو حلال نفقه هم د ځان د پاره برابر ولای. مثلا هغه موږ مختلف بخشونه لرو چې خیاطی بخش دی او د خمکتوزی بخش دی او د لاسي صنایع د لاسي غاړي او دادي که په دغه بخشو کې د دوی د پاره زمينه سازي سوي وای نو دا نه چې دوی ته به کار پیدا سوي وای بلکې د دې ترڅنګ به هغوی کولای سوله چې خپل کورنۍ د پاره به هم یو حلال نفقه برابر ولای. متاسفانه چې په دې بخش کې موږ کوم د خاص لاسره ونه
تاسې څنګه داس پلان لري چې د خیر سره د کار پلان کې به د زمينه مسایديږي چې د دوی لاسي صنایع به بازار ته وړاندې کیږي دوی ته بندرتونونه جوړيږي داسې کار زمينه او مسایديږي.
بله د مو په پلان کې هم د نو لاسي صنایع د پاره د دې د پاره هم د مختلفو ارګانو سره هر چیرې چې تللې هم کښې سلیم کې تجاران دي کڼور دي مثلا ک اړوند د شوز چارو وزارت دی وزیر صاحب سره چې کښې سلیم د هر ځای کې چې کښې سلیم پر دې باندې ملمړی بحث کړی دی چې باید د شوز د پاره زمينه سازي د کار د پاره موږ باید وکړو. موږ هلته ش لسراوړنه هم د لاسي صنایعو د میرمنو په بخش کې درلودلی سو چې د دوی د پاره کچيري هغه بلن محاله کورسونه برابر سي مثلا خیاطی دي چې دوی واري وروزل سي ورسته دوه میاشو درې میاشو دی کولای سي چې هغه په خپل هغه سیمه کې کار وکي د هغه د لارې یو حلال نفقه هم لاس راوړي او په زمين کې به دوی اقتصاد هم شسوي او په دې ترڅنګ به د نارینه سره وژه پوژه کار هم کړی وي. نو په دا حق لمو د ډیر ارګانو سره خبرې کړې دي خو خدای دې وکړي چې د دې لپاره یو حلال د سی حلال پیدا کړو چې پاینده کې هم پر دې باندې کار وکړو.
غلی محمدی په روزګان ولایت کې د عامه پوهاوي لپاره خصوصا د ښځو لپاره داسې ټولنې تشته دي کنه؟
نه، متاسفانه د روزګان ولایت کې د ښځو د عامه پوهاوي په اړه باندې موږ داسې ټولنې نه لرو. کچیرې موږ داسې ټولنې ایجاد کړو چې د عامه پوهاوي په اکله باندې ښځو ته مختلف تبلیغات وکړي چې هغه د تعلیم و سیاحت و د کارو په دې اړه باندې زه فکر کوم چې ډېر مثبت تاثیر به ولري پر میرمنو باندې او ډېر مثبت
علت یې څه بولئ چې ولې تر اوسه پورې هلته داسې ټولنې فعالیت نه کوي، ښځې فعالیت نه کوي چې عامه پوهاوی ورکړي نورو ښځو ته؟
علت یې دا دی چې هلته همیشه ښځې ته په یو بله سترګه کتل سوي دي، هغه د ټولنې د وروسته پاتې قشر په سترګه ورته کتل سوي دي چې میرمنې هېڅ هم نسي کولی. خو کله چې هلته یوه خور دوې خور خویندې راولاړېږي او داسې یو څه رامنځته کوي چې هغه ټولنه رامنځته کوي چې کار وکړي، هلته د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې بالاخره هغه هم ماته مني په کور باندې کښېني چې زه خو دا چې هر څه کوم د خویندو دپاره یې کوم دا چې بېرته زه د مشکلاتو سره مخامخ کیږم. نو تر دې خو ښه خبره دا ده چې زه په کور باندې کښېنم چې بېرته هغه هم د منځه ځي، مشکل اصلي همدا دی.
تاسې دا د سیاست ډګر د ښځو دپاره څنګه پیدا که څنګه ارزوئ؟
د سیاست ډګر هغه اصلا مخکې چې مې درته وویل چې ما علاقه درلوده د دې سره چې زه باید په دې بخش کې داخله سم او راسم سیاسي ډګر ته او د دې فاساس مخته ولاړ سم او په زمون کې خپل د خلکو سره نږدې پاتې سم. موږ یو کلتوري انانات لرو چې موږ نسو کولای د نارینه سره یا مثلا په ځینو اداراتو کې کار وکړو. مختلف د ذهنیتونو په ځینو سیمو کې جوړ دي چې خوند نسی کولای راوځي. نو موږ غوښتل چې دغه ټکی ته د پای ټکی د سوال تک شې ول سی او څوک دا ونه وای نور خوندې دا بیا ونه وای چې زه دا نسم کولای او زه نسم کولای چې په سیاست کار وکم یا مثلا زه نسم کولای چې په بل بخش کې کار وکم یا دغه د دې د منځوړلو لپاره مخبل لار ته تعقیب کړ که څه مشکلات زیات و. خو د شوزی په سیاست کې مثبت ارزوم دی به هیڅ کار وکي ځکه څومره چې منارینه پال دي شوزی هم د دې قشر د دې ټولنې یو برخه ته تشکیلوي نو به چې خويندې هم د دوی سره
ویل کېږي چې په روزګان ولایت کې لا هم کورنۍ تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې شتون لري او ښځې په بادو کې ورکول کېږي. په دې برخه کې تاسو ویل لري
روزګان کې مختلف مشکلات موږ لرو په هر ډګر کې مشکلات سته یوازې دا نه دي خو دا د وخت په تیرېدو سره انشاءالله خدای مهربانه دي چې حل به سي. ستاسو داسې ځینو ځایو کې به دا وي چې د خویندې د وړونو یا مثلا د بدوی په بدل کې ورکول کېږي. زموږ په فامیل کې هم داسې یو پیښه رامنځته شوې ده چې هغه د دوستانو څخه مو دي چې د په داسې یو مسله کې چې هغه د بدوی په پایل کې ورکول شوې ده. یو خو خبره په کوم ځای کې ده چې موږ خویندې د خپلو حقوقو څخه آګانه یو. کچیرې موږ خویندې د خپلو حقوقو څخه داسې خبر سي او کچیرې یو مور خپل اولاد ته په هغه شکل روزنه ورکړي د روزنې د شروع څخه دا ورته وي چې دا دي خور ده د پرته حق لري او دا همستا په شان د تاو د مساوي یا سودا رقم په دا شکل مخته ولاړ سي دغه مشکل خپل حالې دلی سي. خو کچیرې کله چې خور یو لور په یو کور کې پیدا کیږي د پیدایښت د ورځ څخه الته غم وي یا دوی وایي چې دا کشکینه وي پیدا سوي یا دا د مسایل مخته کیږي نو بیا الته ورونه هم دې ته زړه شکوي په خور باندې زړه پیدا کوي چې ولا خور خو نه پالتو د هیڅ کار هم مخته نسي وړلی. نو زموږ مینې باید خپلو د نورو د اولادو د زامونو دپاره باید خویندې هم ښه مثالونه ورکړي چې خویندې هم کولی سي ستاسو سره کار وکړي دا وکړي نو په هغه پروسه کې به بیا دغه مخنیوی سوي وي.
زمونږ راپورونه د روزګان ولایت نه داسې و چې البته هلته د ښځو چارو اداره چې ده د یو کال نه را په دې خوا د سرپرستۍ د خوانه په مخ بیول کېږي او همدارنګه ټول کارکوونکي نارینه دي ښځه هلته نشته. نو څنګه به د ښځو ستونزې هلته حل شي؟
بالکل د ښځو ستونزو ته حل مشکله هلته ستونزې حلیږي کله چې په هغه اداره کې خویندې اوسي ځکه هغه مشکل چې یو خور د خور سره بیانولی سي هغه د ورور سره نسي بیانولی. هغه هغسې په صحیح شکل هغه خپل مشکل تر هغه ورور پورې نسي ورسولی لکه تر خور ته چې ویلی سي. نو دا ډېر مهمه ده ځکه چې موږ په ولایت کې یوازې یو ریاست د ښځو دپاره ځانګړې سوي وي او پاتې نور ریاستونه ادارې ټول ورونه پخته وړي. نو دغه دپاره خو باید چې خور واوسي. کله چې زه روزګان ته ولاړم د کندی په جریان کې مې هم کله چې دا مشکل ولیدې باور وکړي ډېره په دې باندې خفه هم سولم چې څنګه موږ په د ښځو چارو په ریاست کې ټول ورونه کار کوي.
یوه مېرمنه ده
بله یوه مېرمنه ده او هغه مېرمنه هم سرپرست په حیث باندې کار کوي. بیا هلته اوس هم په دې باندې بیا د ښځو چارو د وزارت سره کښېناستلم هلته مې دوی سره مشکلات شریک کړل چې موږ خویندې مشکلات لري او دغه بستونه چې نارینه مخته وړي دا باید خویندې مخته یوسي. په دې کې مو ډېرې هلې ځلې وکړلې حتی یو رئیس مو هم پیدا نه کړل چې موږ رسمي رئیس وټاکو د روزګان ولایت لپاره ځکه هلته چرچ ایښودل شوی دی. هغه به دا وي چې هغه به لیسانس وي او خور چې د ریاست لپاره راځي هغه باید لیسانس وي. خو کله چې موږ په روزګان ولایت کې د ښځو لپاره پوهنتون ونه لرو زه لیسانس ته کمې خواکم چیرې پیدا کړم؟ لیسانس خو نه پیدا کیږي. د نور ولایتو کې خویندو ته ووایه هر هغه څوک چې لیسانس وي هغه په یو شی اداره کار کوي هغه داسې یو ولایت ته نه ځي چې هغه جنګ ځپلی ولایت وي ځکه هغه وایي زه د مشکلاتو سره مخامخ کېږم ټوله اداره کې مې نارینه وي زه خو نسم کولی په صحیح شکل کار وکړم. نو هغه خویندې هم دې ته بیا زړه نه شي کوي. زموږ اصلي مشکل هم دغه تعلیمي مشکل دی چې موږ هغه د تعلیم د نگاه څخه اوس هغه حتی نه رسیدلی چې موږ په اداراتو کې هم خویندې راوباسو چې خویندې کار وکړي. که چیرې مو خور درلودی موږ به دا به ډېر اسانه وای. حتی ښځو چارو وزارت هم دغه موضوع سره شریکه کړه که چیرې تاسو یو څوک پیدا کړئ چې په دغه داخل د ولایت کې هر هغه څوک وي چې لیسانس وي او دې ته زړه ښه کې چې راسي تر ریاست موږ به هیڅ مشکل ورسره نه لرو. هغوی هم مشکل نه ورته جوړوي خو مشکل بیرته په موږ کې خپله دی چې موږ نسو کولی داسې یو څوک پیدا کړو.
په روزګان ولایت کې ویل کېږي چې د امن خونه نشته. هلته چې کومه ستونزې ښځې ته پېښېږي هغوی د مشرانو په کورونو کې ساتل کېږي او د هغوی د کورونو نه بیا نورو ځای ته مثلا یا انتقالېږي. دغه موضوع څنګه تاسې ارزوئ؟
بالکل. او د دې دپاره باید د شوزو د پاره امنخونه ضروری ده. ځینې وختونه چې هلته کله امنخونه نیو اکثریت وخت کابل ته نور ځایو ته لیږدول کیږي، کچیری دوی د مشرانو په کورو کې یا مثلا قومي مشران یا نور ځایو کې وساتل سي، دا خويندي کله چې د مشرانو په خونو کې ساتل کیږي، کورونو کې ساتل کیږي، البته نو د مختلفو مشکلاتو سره بیا مخامخ کیږي او مختلف خبري به اوري، مختلف کیسې به وي. هلته خوشه به تر دا ده چې د خپل د شوز چار د ریاست سرپرست چې د موضوع هم خپل شخصا دې شریک کړي ده او شخصا ماته ویل دي بیرته ما خپل د شوز چار د وزیر سره د موضوع شریک کړي ده چې باید هلته امنخونه باید ووسی تر څو خويند مو په نورو ځایو کې ونه ساتل سي.
تاسو د روزګان ولایت د خوز لپاره کوم داسې یو خاص کار کړی تر اوسه پورې؟
حقیقتونه وایو، خاص کار چې هغه زموږ لپاره یو خاص لسر وړنې وي او اساسي کار وي، بنسټي کار وي، د تر اوسه ځکه نه دي کړی. کله چې موږ د انتخابات پارلماني انتخابات خلاصیږي، ورته بیرته موقت منشي د پارلمان هم وم، زه هلته اکثریت وخت مصروف وم، دوه درې میاشتې مو په هغه جنجالو باندې تیر کړل. وروسته د هغه څخه موږ رخصتي ته ځو، د رخصتي څخه وروسته ریاست جمهوري انتخابات رااله، خو متاسفانه هغه پلانونه چې موږ درلود هغه مو عملي نه کړ، نس وکړلای چې عملي کړو. خو انشاءالله په دې باندې مطمئنه یم چې د نور خويندو تر څنګ به درېږم او نور خويندې هم په دې ځما په دې بشکې به همکاري را سره کوي چې هغه ستونزې چې لري دوی او هغه مهم اساسي بنسټي کارونه چې باید دوی ته وسی په هغه کې به دوی هم را سره کوي. انشاءالله موږ به هم خپل همکاري کوو.
څومره د روزګان خويندې په دې کې تاسو ګرامي بولی چې خپل حق نه غواړي، خپل غږ نه اوچتوي، او څومره یعنی رول اړین بولی تاسو؟
کله چې ما ځان کاندیدوي ما مخکې ویل چې زه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وم، فامیل مې هم اجازه نه راکوله، په ټولنه کې هم د ټولنه هم تر هغه حد دې ته نه و جوړه چې زه باید ځان کاندید کوم او څنګه راووزم. اکثریت ویل چې ته باید خپل قابلیت بخش مخ ته یوسې او ته وکالت وکړې، ځین دا مشکلات و. خو ما مبارزه وکړه چې مول نه یوازې خدا نه دي چې د خور د پاره د سیاسي سیاحت ډګر مهم دي، بلکې د خويندې لپاره په هر بخش کې ضرورت ده، په سیاسي بخش کې هم ضرورت ده، په علمي بخش کې هم ضرورت ده، سیاحت په بخش کې، په هر بخش کې موږ خويندې ته ضرورت لرو. خو د خويندې سره میګله دا ده چې دوی هغه اصول او هغه افغاني او اسلامي ارزښتونه کچیر دوی په نظر کې ونیسي، د کور څخه راووزي، څه فکر نه کوم چورونه دي هم د دوی مخالفت وکي، مخالفت نه کوي، خو قناعت باید ورونه تور کول سي چې ولي په څه خاطر زه درس نه وایم، ولي ما نه پرېږدي چې زه تعلیم ته مخه کمه. کچیر قناعت و صحیح شکل خويندې ورکي، څه فکر نه کوم چې کوم مشکل وي.
څومره خويندې لیوالتي لري تاسو سره ناستې استي چې دوی څومره لیوالتي لري دوی زده کړی وکړي، راووزي، یعنی خدمت وکړي خپل خويندو ته، خپل ځانونو ته؟
زه فکر نه کوم چې د سخور دی وجود ولري چې هغه وایي چې زه لازم زده کړه نه کوم او زه نه غواړم چې زده کړه وکم. ځینو خويندو ته پکې تو سره مخکښ خويندو ته پکې تو سره هر خور د دې علاقه شي چې زه هم باید یو څوک وسم. مثلا ځان درته دوم زکه په کوچنیوالي کې یو څوک ملي دی چې هغه یو مخکښ څوک وي یا په ټولنه کې شنوم لري یا شه ثابت سوی، نو کوشش به مې همیشه دا کړی وي چې زه څنګه کولای سم چې د دې حد ځای ته ورسېږم. خويندې په مجموع کې ټول خويندې د دې علاقه لري چې درس وایي، د خويندې بنوي چې درس وایي،
یعنی لیوالتي اشته خو زمينه مسایده نه ده.
بالکل زمينه سازي د دوی د فارن د سوي کچيري پرستون ورکول سي، زمينه سازي خويندو ته وسي، څه فکر نه کوم چې واخور دي هم د تعلیم څخه لري پات سي.
اتمره مو د روزګان ولایت د خزو غاک او چت کړی د په ولسی جرګه کې
د غزمان ناس د خپل شخصا په ولسی جرګه کې د شوز ژغ او چتول دي، د خپل د شوز ژغ دی الته او دا ثابت سوي ده. او همدارنګه کوشش مې همیشه په دې باندې کړی دي چې ټول وکیل سایبان او ټول ورونه او په مجموع کې ولس هم په دې باندې پوسي چې شزي ناتوان نه دي، او خصوصا زه د دې ولایت نه دګي کوم لکه روزګان ولایت. او روزګان ولایت تر ډیره حد پورې پسپات ولایت پسترګه قتل کیږي، چون جنگ زپلی ولایت کسه هم دسی ولایت چې همیشه د دولت بنسټ ته هم دې ځای څخه شو د سوي د کچيري روزګانيانو هغه قوي مبارزه نه وای کړې، نن به دغه دولت هم نه وای. خو ژغم زکه وچت کړی دي چې خلک هم په دې باندې پوسي چې دغه روزګانيان د سینې چې تاسو فکر وکړي چې روزګانيان څه کولای نسی، نه که خويندې د کورونه دي په دواړو بخښو کې مشکلې سچ کارو که هم خويندې کولای سي د ورونو ژغ پورته کې، او هم ورونه کولای سي په مجموع کې د ولایت د خويندو د ورونو د ټولو ژغ پورته کې.
کله چې حلار ته اغلی محمدي چې حلار سړي چې د ټول ستونزې مرایاد کړی چې د ذکر په برخه کې تاوتری خوالشته دی، البته د خزو په وړاندې راستنایته زمينه ما سایدنده ما په هواي نشته په روزګان ولایت کې خزو بیل بیل ستونزې لري، تاسو له حلار پېښنه دی؟
حلار خو لمړی خويندو ته پیغام دادی چې خويندې باید خپل فامیل خپل کورنۍ او ټول ته باید په دې اندازه باندې باید هغه ته قناعت ورکي او خپل راوزي خپل مبارزه شروع کړي. او د دې ترڅنګ زموږ اساسي مشکل دی د امنیت دی، کچيري امنیتي مشکلات محلیږي نو دا غسه خورست مشکلې سوخوین دي په علمي بخش کې، په د تعلیم په بخش کې برخه واخلي، هم کولای شي چې د اقتصاد په اقتصادي بخش کې برخه واخلي او مختلف د دوی د فارو کورسونه او ځایونه ته جوړ کړل سي او د پاغه کې کار وکړي.
تاسو په دې برخه کې څومره ونډه ولري؟
د کوم ورځ رئیس چې پارلمان نفسي تاسو دی موږ وکیلان سوي او ورو کې د سي ورځ بني راغلي په پافته کې ځل اتمن موږ ورغلي د امنیتي ارګانو سره موږ د موضوع شریکه کړې ده، چون امنیتي مشکلات زیات یا هغه هم د دې وښتنه کوي وای چې موږ هم په ټولو ترسیدګي نه سو کولای، د مشکلاتو ترسیدګي نه سو کولای، یوازې یو ولایت نه دی، یو ولسوالۍ نه دی، یو بخش نه دی، د افغانستان په سطح په مختلفو ولایتو کې موږ د مشکلات لرو. همیشه هغه زموږ د پاره د سیو څویل دي چې موږ هم هغه ته جواب نه دی پیدا کړی. قومي مشرانو سره کښې نسلی یو چې څنګه کولای سو هغه ته موږ قناعت بخش دې ته راځي کو قناعت ورکو چې تاسو هغه څنګه په امنیت په نگاه کې موثره تمامېدلی سي.
ټول ستونزې
اصلي مشکل کو او امنیت، امنیت تر څنګ دغه نور مشکلات خود په خود تر ډیره حده بیا حل شي.
ډیره زیاته مننه کو نو دوستانو دا د دیونې د مخکخ خو خبرونه چې تاسو موږ وړاندې کړه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزریګم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مالجه.
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازم